په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کې لای کې زه هارون باچا سلامون درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اژانسونو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
اسپانیار ولی خان وای حکومت د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو ژمنه پوره کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول تړل شوي محلي دفترونه پرانستل شوي. د امریکا دفاع وزیر ویلي په اهواز ښار د برید تر شا دوی لاس نه لري، د ایران ادعاوې ناسمې دي. پورا خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو په اړه خپل ژمنه پوره کړي. اسفنیار ولی خان پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه څرګندونه وکړه او دای هم وویل چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده او وزیر اعظم عمران خان باید هغو افغان کډوالو ته چې پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي د شهریت ورکولو لاره هواره کړي.
دغه دنیا هر یو ملک کې دا قانون دی. یو ملک ماته خو یا چې راغې قانون دی چې که پاره بلکې پیدا هم شنو هغه له بشنه نه ورکه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 په کراچۍ کې د ویغونډې پر مهال ویلی وو په پام کې لري چې پاکستان کې زوکړو افغانانو ته به شناختی کارتونه ورکوي سو د غوي ژوند په خشان دیر شي. په پاکستان کې د 1.5 میلیون په خوښه کې رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې د بیلابیل وجوهاتو له کبله تر اوسه هیواد ته ستانه شوی نه دي. د خیبر پښتونخوا د حکومت وین شوکت یوسفزی وایي په اسلام آباد کې 13 ورځ شوي د شریکو مفاداتو د کونسل غونډه کې وزیر الله محمود خان د بجلی د خالصې ګټې ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو غوښتنه هم کړې ده. د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د 4 واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون درلود. دوی د وسایلو د تقسیم ترڅنګ په یو شمېر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. د غونډې په اړه په خبر شوي یو حکومتي بیان کې د عمران خان په حواله ویل شوي چې ټولو صوبو ته به په منصفانه او شفاف ډول په وسایلو کې خپله برخه ورکول کېږي. شوکت یوسفزی هم مشال لډیو ته ویل چې وزیر اعظم وړو صوبو ته اهمیت ورکوي او د هغوی د محرومیو د ختمولو کوشش کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف پرون د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د عمران خان حکومت د جولای 15 نیټې پارلماني انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو ژمنې پوره کړې. نوموړي وویل حکومت د خپلو روانو ناکامیو پړه پر پخوانیو حکومتونو ناچوي او په ځان کې د حکومت کولو ظرفیت پیدا کړي.
په دې کې هیڅ بل رایه نشته او ټولو خلکو ته معلومه ده چې دا حکومت د عوامو د رایو نه بلکې د درغلیو پیداوار دی.
شهباز شریف دغو څرګندونو په پارلمان کې شور ماشور جوړ کړ. حکومتي غړو د هغه په خبرو کې مداخله وکړه. د خزانه وزیر اسد عمر د شهباز شریف د نیوکو په جواب کې ویل د اپوزیسیون له مشر نه چې کوم نیوکه اوري د هغه مسائل دي چې د تیر حکومت نه ورته په میراث کې پاتې دي او دوی د حل کولو هڅه کوي. د انتخاباتو کمیشن او تحریک انصاف د جولای 15 پارلماني ټاکنې شفافې ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تړل شوي محلي دفترونه پرانستل شوي دي. د یاد کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه مشال رډیو ته وویل دا یو بل پرمختګ دی چې د اکتوبر 15 انتخاباتو ته لار هواروي او دوی ګڼي چې دا انتخابات به په ښه فضا کې په ښه شکل ترسره شي. تر دې مخکې د ملي لوی ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د اعتراض په ډول خیمې ودرولې. د ائتلاف غړو ټینګار درلود چې د ولسی جرګې را روان انتخابات دی په بایومیټریک سیستم وشي. خو دغه ائتلاف یو غړي همایون پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زیاتې غوښتنې منلي او دوی خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د ایران د هغه تورونه رد کړي او بې اساسه بللي چې ویلي دي تیرې اونۍ په پا کې په جنوب ختیځ ښار کې پر پوځي پریډ تر شا امریکې لاس درلود. نوموړي پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل د ټرمپ انتظامی په اهواز ښار کې د سپتمبر پر 22 پر پوځي پریډ ترسره شوی برید په هماغه ورځ غندلو. په دې پیښه کې د 1 کلن ماشوم په ګډون لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي. جیم میتس وایي دا یوه خندنۍ خبره ده چې ګواکې دوی د دې پیښې تر شا لاس لري. نوموړی وایي ایران د دې برید پړه تر اوسه په 3 هیوادونو او 1 ترهګرې ډلې اچولې ده. په ایران کې د ترسره شوي دغه برید مسؤلیت 2 ډلو قبول کړی او په دوی کې د حکومت خلاف او د عربو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي اهواز ملي مقاومت او اسلامي دولت وسله واله ډله شامل دي. په داسې حال کې چې واشنگتن د روسیې لخوا شام ته د اس 300 میزایلو سیستم پر ورکولو اندېښنه هم ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه تمه لري چې په نیویارک کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. پامپیو د څرګندونې د سپتمبر په 24 د روسیې له دې اعلان څو ساعته وروسته وکړې چې د شام د هوایي دفاع د مضبوطولو په موخه هغوی ته اس 300 میزایلو سیستم ورکوي. روسیا وایي له دې موخه دا هم ده چې په آینده کې د روسیې د جنگي الوتکو د غورځولو په څیر پیښې تکرار نه شي. دا پیښه یوه اونۍ وړاندې شوې وه چې د شام د هوایي دفاع ځواکونو لخوا روسي سرګر الوتکه چې 15 کسان پکې سپاره وو سهوه نه غورځول شوې وه. مایک پامپیو تمه څرګنده کړې ده چې دا ملاقات به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې چې نن په نیویارک کې پیلېږي په حاشیه کې ترسره شي. نوموړي وویل باور لري چې هغه او سرګي به په ګډو خبرو د ګډو خبرو لپاره وخت ولري. خو تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د سپتمبر پر 24 ویلي د روسیې لخوا شام ته د جنگي الوتکو ضد پرمختللي میزایل سیستم ورکول د شام په 13 کلنه جګړه کې یوه لویه تېروتنه ده. د روسیې یو عدالت پرون مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی ته د اپوزیسیون د مظاهرې ترتیبولو په تور د 100 نور ورځو د بند سزا وروله. الکسی ناولنی په همدې ورځ په زندان کې د یوې میاشتې له تېرولو وروسته راخوشي شو چې د عدالت د نوي حکم سره بیا زندان ته ولېږل شو. د ناولنی ویاندی کیرا یارمیش پر ټویټر د پیغام له لارې ویلي الکسی ناولنی پر ولسی غونډو د بندیز له قانون څخه د سرغړونې په تور د 100 نور ورځو لپاره زندان ته استول شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي الکسی ناولنی هیڅ ډول جرم نه دی ترسره کړی او یوازې د خپل ضمیر قیدیده. د یادې ادارې مشر ناتالیا زویاګینا په یو بیان کې ویلي روسي چارواکي دی بیل سزنډ او شرط تازر تر زره الکسی ناولنی خوشی کړی او دغه د بیان د ازادۍ درناوی دی وکړي. دا تر دې غړې خبرونه او سرته زموږ همکار د هوا حالو د کرنسی بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخستل کیږي او 125.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 122.80 روپۍ او 123.50 روپۍ. یو ایرو 146.40 روپۍ او 146.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40.40 روپۍ او 40.40 روپۍ. یو سعودي ریال 3.45 روپۍ او 3.43 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 142 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 3، په ژوب کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان حکومت د نړیوالو قوانینو او همدارز د بشر حقوقو اصولو په پام کې نیولو سره په هغه هیواد کې زیږیدلو افغانانو ته باید تابعیت ورکړي.
یو ملک ماتو خیا چې راغی قانون دی چې په هغه بل کې پیدا هم شنو هغه له بشره نه ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان شوکت یوسفزی وایي د صوبی اعلی وزیر د وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې شوی د شریکو ګټو یا سی سی آی په پرونی غونډه کې د پختونخوا د اوبو او بجلی د منافو اړوند مسلې په ګوته کړې.
د نت هایډن پروفیټ ایشو دا منګوالي چې کوم کو بورډ په هور کراشي ومنو اوبو چې د استداري باخه د پېمنت کې.
او د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلګونو استادان پر حکومت د خپلو نوکرو په خولو غوښتنې منلو لپاره د امحال په اسلام آباد کې په احتجاج دي.
تر هغه پورې دلته کې زموږ د استیدل د برقراری چې تر سو پورې غیب سنجیدګۍ سره زموږ د مسله حل کړي نه.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موضوع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغه واد پر خاور زیږیدلو افغانانو ته د پاکستانی تابعیت ورکولو خبرې پیادولو سره ویلي چې حکومت باید دغه کار وکړي. نوموړي چې پرونې په پېښور کې په باچا خان مرکز کې خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې ګوند باید د تل په څیر د کالاباغ ډیم جوړېدو مخالفت وکړي. نوموړي همداراز د پاکستان له پوځ څخه غوښتي چې په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د پولینګ سټېشنونو دننه نه ورځي. د پیښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا ګلپورز دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا عوامي نشل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان اوایل افغان کډوال د تیر درې لسیزو راسي پاکستان کې اوسېږي او کوم افغانان چې دلته زیږیدل او لوی شوی دي باید چې هغوی ته د دې هیواد کارت او قومیت ملو شي. هغه زیاته کړه چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده او پاکستان کې زیږیدل هر ماشوم ته د دې هیواد شهریت ور
دنیا ہر یو ملک کے دا قانون دے یو ملک ماتا خیا چراغے قانون دائی
بریخنا پیدا کولو مخالف نه دی خو دا کالا باغ ڈیم دا مخکنه درې صوبو مخالفت کړی دی او دا یو لانجمن ڈیم دی. هغه وویل ک دا پاکستان چیف جسٹس دا کالا باغ ڈیم په مخالفت کې هغه باندې دا غداری تور لګوي نو هغه دې ته تیار دی.
بالکل پختون او د سندی او د بلوچ د دې نقصان او تاوان دی. لہذا چې جسټس وی چې زپه د غدارې مقدمه به جوړوم که چای مخالفت کوي شوخ دی پورا کی چپا پلار میں دغه دار الزامات لگی دلو پنی کم امدار دغه دار الزامات لگی دلو پرې دا یو زلې په ما باندې مو لگی.
دا عوامي نشل پټه مشر یو زل بیا د جولای 15م ټاکنو په حق لا خپل موقف وړاندې کړو او وی ویل چې په دغه ټاکنو کې په لوی کچا درغلی شوی و. هغه ویل چې د پښتنو سیاسي مشران یې د یو سازش لاندې د اسمبلی نه بهر ساتلې دي. اسفندیار خان زیاته کړه باید چې په زمینی ټاکنو کې دا پاکستان فوج غیر جانبدار پاتشی
راتون کی زمینی انتخاباتو کی که دولا این آرڈر مسئلے لی آرمی بار ای پاگیز مونگ اعتراض نیشتا پولنگ سٹیشن کی دن نا دے آرمی نرازی زکا چی او دیر تلخ تجربہ زمونگ دا 25 جولائی پا انتخاباتو کی شویرا.
دا عوامی نشل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان دا پاکستان دا گاونڈی حیوادونو پا خصوصی توگا ہندوستان او افغانستان سرا دا اڑکو خوکولو خبر اکڑا او وی وائل چی درے والے حیوادون دے پل مینزیش خڑے دا جنگ پلا رینا بلکی پا خبرو آواری کلی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د پاکستان په پا قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي د وزیر اعظم عمران خان حکومت د درغلۍ په نتیجه کې جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې وزیر اعظم د کفایت شورا پروګرام په ترڅ کې ولس دوکه کوي. شهباز شریف د حکومت بهرنۍ پالیسي هم د خندا وړ بدلې او زیاته کړې ده چې د چین په شان د پاکستان نږدې دوستانی خفه کړې دي. خو په پارلمان کې حکومتي غړو د هغه د وینا پر مهال شور جوړ کړل او د خزانې وزیر اسد عمر یې نیوکو ته ځواب ووایه. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د پاکستان په پا قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف له حکومت وغوښتل چې د جولای په 15مه شو پارلماني ټاکنو کې په مبینه ډول شو درغلیو پاړه د څېړنو وعده پوره کړي. د مسلم لیگ نون مشر زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت دی د خپلو روانو ناکامیو پړه د دوی په تیر حکومت اچولو پر ځای د ملک چلولو وړتیا یا استعداد پیدا کړي.
پدې کې هیڅ بل رائے نشته او ټول خلکو ته معلومه ده چې دا حکومت د عوامو د رایو نه بلکې د درغلیو پیداوار دی.
د شهباز شریف په دې خبرو په قومي اسمبلی کې ګډوډي جوړه شو او حکومتي غړو د هغه په خبرو کې مداخله وکړه. خو شهباز شریف خپل نیوکو ته دوام ورک. هغه د وزیر اعظم عمران خان حکومت په بهرنۍ پالیسۍ تنقید وکړ او هغه د چین سره د پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په کارونو کې د شکونو په پیدا کولو تورن کړ. تیره میاشت ځینو ورځپاڼو د عمران خان د نږدې سرچینو له خولې داسې رپوټونه خپاره کړل چې هغه غواړي پاکستان ته د نورې ګټې رسولو لپاره د چین سره اقتصادي راهداري پروژې تړون کې بدلون وشي. د چین چارواکو دا رپوټونه بې بنیاده بللي دي. خو شهباز شریف په پارلمان کې وویل چې د چین خفه کول د پاکستان په ګټه نه دي.
زه پوښتنه کوم چې آیا د چین د دوستۍ امتحان اخیستل ضروری وو؟ د سی پیک په اړه چې د حکومت مشاورانو کومې خبرې کړي او ابهام یې پیدا کړی دی، دا زما په خیال د پاکستان سره د بدترینې دښمنۍ مترادف کار دی.
تر دې مخکې د خزانه وزیر اسد عمر تایید کړی و چې پاکستان سختو اقتصادي ستونزو سره او پر بهرنیو پورونو سود زیاتېدو سره مخ دی، چې دغه په وینا د پرې کولو لپاره یې نه ارب ډالرو نور قرض اخیستو ته اړ دی. عمر د ستمبر په 24مه په قومي اسمبلی کې یو ځل بیا حکومت ته ورپېښ چیلنجونه یاد کړل، خو هغه د شهباز شریف د نیوکو په ځواب کې وویل چې دا ستونزې ورته له تیر حکومت پاتې دي. دی وایي دا کومې خبرې چې اوس اپوزیشن مشر کوي، کاش پر دې خبرو د دوی په حکومت کې لږ غور شوی وی. تیر حکومت دومره ډیر بارني قرضونه اخیستي چې د پاکستان په تاریخ کې کوم حکومت نه و اخیستي. موږ دا کچکول ماتول غواړو. دا موږ چې له نورو هیوادونو پورونه غواړو، دا د اقتصاد ښه کولو لپاره اخلو. له دې حالته به هله وځو چې برآمد کوونکي سوداګر په خپلو پښو ودرېږي. اسد عمر زیاته کړه چې د بل هر نوی حکومت په شان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت ته هم ستونزې په مخ کې شته، خو کوشش کوي چې ژر یې حل پیدا کړي. د حکومت د اګست په 13مه له هغو ټاکنو وروسته کار پیل کړ چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن یې شفاف بولي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385، او پینزل زرا 555.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د څلورو واړو صوبو والا وزیرانو د وسایلو د تقسیم ترڅنګ پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې د وزیر اعظم عمران خان په حواله ویل شوي چې ټولو صوبو ته به په منصفانه او شفاف ډول په وسایلو کې برخه ورکوي. د پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د صوبی اعلی وزیر په غونډه کې د پښتونخوا د بجلی د خالص منافع په شمول پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو خبره راپورته کړې ده. پنجاب یا نور صوبے استعمال باقاعدہ پیمنٹ کی.
د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعظم عمران خان د بجلی د خالص منافع په لړ کې د ای جی ان قاضي فرمولې د عملی کولو ویلې دي. خبریال او د اقتصادي چارو پوه ریاض داودزی وایي کچيري ای جی ان قاضي فرموله عملی شو نو پښتونخوا سوبې ته به د کال په سر د 13 ارب روپو په ځای د بجلی د خالص منافع زیاته برخه میلاویږي.
بس بار باندھے کم قیمت پٹرول ملک بیا بجلی یونٹ جوڑی گی اگر سلور 15 روپے جوڑی گی 15 روپے کیمت ملوشی نو تاسو تبا چې دا اویو نه تر اتیو ورب روپو پورې اضافه بکیږي.
اسلام آباد کې تیره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون وکړو او په یاد غونډه کې د وسایلو د تقسیم په شمول په یو شمیر نورو مسالو خبري وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کله چې تیره اونۍ په کورمه کې د دوو قومونو تر لانجې وروسته ځایي انتظامیې د اجتماعي ذمهوریو د قانون له مخې اویا کسان ونیول، نو د سیمې اوسیدونکو مظاهرې وکړې. دوی وویل اف سی آر قانون تیر کال ختم شوی، نو ولې لا هم پر دوی عملي کیږي؟ اوس یو وکیل غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د قبایلي سیمو لپاره منظور شوي اصلاحات ژر عملي شي. په پېښور های کورټ کې پر دې روانې قضیې یا کیس د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په پېښور های کورټ کې یو وکیل د ریاست خلاف پیټیشن دایر کړی او غوښتنه یې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شو قبایلي سیمو کې دی د ډیپټي کمشنر چې پخوا پولیټیکل ایجنټ وو واکونه محدود کړل شي. علي عظیم افریدی په خپل جمع کړي پیټیشن کې ویلي چې حکومت د اف سی آر قانون ختمولو لپاره یو عبوري قانون وړاندې کړی چې لا هم پکې خلک د پخوا په شان اجتماعي ذمهوري لاندې نیول کیږي او بشري حقونه یې تړل کیږي. د سپتمبر په 14مه په پېښور های کورټ کې د دې کیس اورېدنه وه. علي عظیم افریدی په دغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې جج بل اورېدنه د حکومتي وکیل په غوښتنه د اکتوبر 11مې ته واړوله.
څنګه چې پېښور های کورټ لاندې انډر کم ډیسټریکټ جوډیشری کار کوي، پکار دا دی چې بفاټا کې هم داسې ججان ناست دي او های کورټ یې سپرینټنډ کوي، مطلب های کورټ یې سپروایز کوي او هغه یې اپوینټمنټ کوي. اوس خو سیچویشن دا دی چې کم بیوروکریټ چې دی، انتظامی چې کم کمشنر دی، هغه پکې مدعی وي، بیا پکې هغه پراسیکیوټر هم جوړ شي، مطلب کیس هم مخکې وړاندې کوي، هغه نه بعد پکې بیا جج هم شي او بیا ایگزیکیوټ کوي، مطلب په هغه فیصلې باندې عمل هم کوي. نو یو کسمه سلور کسمه اختیارات ورکړي دي چې کوم دا د آئینی د بیسک ډانچې خلاف دی.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د یو رپورټ تر مخه د پاکستان قانون وزارت د حکومت په استازیتوب د علي عظیم افریدی د پیټیشن په جواب کې د سپتمبر په 14مه عدالت ته ویلي چې عبوري قوانین به تر هغه پورې په قبایلي ضلعو کې چلیږي تر څو چې خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل نه وي بشپړ شوی. وزارت دا نه دی ویلي چې دا به کله بشپړیږي. د پاکستان حکومت د 2018 کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. دا هم ویل شول چې دغه تبا اف سی آر قانون ختم شي، په مرحله وار شکل به دغه سیمو کې ټاکنې وشي او د عدالتونو واک به ورته وغځول شي. خو علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت له قراره کاره مطمئن نه دی.
پاکستان د کله نه جوړ شوی دی، نو زموږ خلک صبر کوي. په دې قسمه کې تاسو ملیدل چې ډېر قربانۍ هم ورکړي دی حکومت د کول او فیل مطابق چې موږ دا شیر اولو خو لکټیم پکې اخلو، نو د دې لکټیم نه څه مراد دی چې دې قانون نشي امپلیمنٹ کولې، مطلب چې ڈی سی راوستې شي خو یو جج نشي راوستې، دا خبره غواړو تسلیمي کینا. د دې مطلب دا دی چې کی پی به موږ یو قسمه ٹریټ کوو، همدغه پښتانه په پاټه کې بیا اوسېږي، هغه له موږ بل قانون وکړو. نو دا شی چې دی دا نه عین منی، نه انساني حقوق منی، بل چې سوره د صبر خبره ده. صبر چې څومره قبایل خلکو کړی دی، پاکستان کې بل چادو رکھے.
په همدې حال کې د قبایلي سیمو ځوانانو تحریک اعلان کړی چې د اکتوبر په 6مه به له دې کبله په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي چې په وینا یې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره سنجیده نه دی. د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې بهیر بشپړولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې یو غړی او مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو د ځنډ تورونه رد کړل. هغه ویل چې حکومت په دې کار کې سنجیده دی او دا کارونه به په قرار قرار بشپړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د نورو برخو په سیر د بلوچستان په 3 ضلعو کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو نن دویمه ورځ ده. چارواکي وایي د دوی هدف شاوخوا 15 لک ماشومانو ته رسېدل او د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ هغوی ته د وایټامین اے کترې هم ورکول دي. له کوټې د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درود دیر سولسوالیو کې نن دویم ورځ هم د پولیو ضد کمپاین روان و. پر دې مهال د کارکوونکو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته سوي دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې دا ځل به د 15 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد نه یوازې څاڅکي ورکول کیږي بلکې د ویټامین ای خوراک به هم په دې کې شامل وي. په دې ترڅ کې مې د کوټ په یونین کونسل زرغون آباد ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې د سیمې سپروایزر کلیم الله راته وویل چې دوی په خپل یونین کونسل کې به و نږدې 2000 ماشومانو ته دا ځل څاڅکي ورکوي.
کمپین لپاره کوم ځای کې چې موږ ضرورت یې هغه موږ یو مایکرو پلان جوړو هغه مخکې موږ ورته وایو چې په دا دایره کې موږ سکیورټي ضرورت دی بیا دوی موږ هغه ته رامینیج کړي او بعض مرتبه موږ کم کورو کې رپیوزر یو دی مسله کوي چې هغه ډېر کرونیک رپیوزر یې نه مناویږي نو هغه لپاره بیا موږ بالا رپورټ وکړو نو دوی بیا سکیورټي موږ ته راکړي د سکیورټي په تھرو بیا موږ کورو. یو سپروایزر انډر تقریبا د ورځې 240-250 کشنیان دي او دا 240 کشنیان چې دي دا څلور سیچ ڈبلیو چې دي دا هغو ټارګټ چې کوم ماشومان نه دي هغه سمجھ یو لیست دي په هغه لیست کې موږ د هغه ایډرس پوښتنه کوو چې دا ماشوم چیرې تللی دی هغه موږ ځان سره ولیکو دا کوریج بیا موږ هغه باد ورځو.
بلخوا ته ډېری خلک وایي چې دوی اوس د پولیو د ټیمانو سره هر ډول مرسته کوي ځکه چې دغه ډول دوی خپل ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه خوندي ساتلی سي. په دې ترڅ کې د زرغون آباد یو اوسیدونکي محمد نعیم راته وویل
موږ چې دی د پولیو والو سره تعاون کوو دوی ته موږ خپل کوچنیان راباس هر وخت چې دی ته پولیو کترې ورکو او دا دی د پاره ښه دی چې عمر بر د دې د بیماری څخه بچاو سي او زه دا نور خلکو سم خاص کوم چې دی دې سره مکمل تعاون کوي ولې دا د کوچنی د مستقبل سوال دی.
د روغتیا کارپوهان وایي چې پولیو یو لا علاجه ناروغي ده په کار دی چټول مندې او پلانونه وخپلو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي د چا عمرونه چې د 15 کلو څخه کم دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خبر های کورټ 13 ورځ د سیک ټولنې دیو مشر چرنجیت سنگ د وژنې په قضیه کې دوه مبینه کسان په ضمانت خوشی کړل. چرنجیت سنگ د سیکانو یو مشر او کاروباری تن و چې د سیمې د اوسیدونکو د خیر ښېګڼې په چارو کې هم برخه درلوده. د سیکانو یو بل ځایي مشر وایي پولیس د دوی د ټولنې د وګړو د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دي. رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ګل پورس پېښور های کورټ د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ د وژنې دوه مبینه کسان په ضمانت پریښي. د پېښور د سیک ټولنې وژل شوی مشر چرنجیت سنگ کورنۍ وایي چې د پولیسو نه د انصاف غوښتنه کړې وه. تېر ورځ عدالت د مبینه ملزمانو د ضمانت درخواست منصور کړی و. په ضمانت پریښودل شوي دوه ملزمان طارق او شهریار په جون میاشت کې نیول شوي وو خو د دې پر ضد جرم ثابت نه شو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د چرنجیت سنگ زوی ګلجیت سنگ وویل چې د پلار د وژونکو په اړه معلومات نه لري باید چې پولیس یې پلټنې وکړي.
پرون بیا چې دې عدالت ته موږ وختي وایي وویل چې تاسو دا کسانو باندې څه اوا دوا یا تاسو لیدلي دي پولیس یو کم نه دي لیدلي کور حالات زما داسې وي چې ما وکیل خپله نه و نیولی.
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ د 13 مې په یو کم دیرشم تاریخ د خپل دکان نه کور ته د تلو پر مهال د پېښور په سکیم چوک کې وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا د هغه وخت لنډمهاله وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد خان د نوموړي د وژنې د پلټنو امر کړی و. چرنجیت سنگ د سیک ټولنې مشر و او د سیکانو په شمول د پېښور د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به هلې ځلې کولې. د سیکانو د حقونو مبارز بابا جی ګورپال سنگ وایي چې سیک ټولنه د پولیسو کاروایي نه مطمئنه نه ده. دی وایي چې په دې 1300 کلونو کې د سیک ټولنې یوولس کسان په مختلفو پیښو کې پنه خشيوي.
د سیک کمیټې به شمار خلک چې کم د ټارګټ شول خو ترنن پورې چې مخې له داسې سره نه غل چې دا چاو کړل نو سیک کمیټې په دې باندې چې کم د مطلب مطمئن نه و چې څنګه د زمونږ یو ایم پی ایس سورن سنگ قتل شوی او هغه چې کم د بلدی کومار نیول شوی او دوه کال چې کم د هغه جیل کې تیر کړل
بابا جی ګورپال سنگ په وینا چې د پېښور په محله جوګنشا کې 15,000 کورنو کې اوس 2,000 پاتې دي او نورو شتمنو کورنو د ملک بیلابیلو برخو ته کډه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی خصوصي مرستیال ډاکټر سوران سنگ په کال 2018 کې په بونیر کې وژل شوی و.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
قومي نیشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو په اړه خپل ژمنه پوره کړې. نوموړي پرون په پېښور کې خبرې غونډې ته ویل دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 14 ویلي افغان کډوالو ته پاکستاني شناختي کارتونه ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي په اسلام آباد کې 13 ورځ د شریکو مفاداتو کونسل غونډه کې وزیر اعلی محمود خان د بجلی د خالصې ګټې تر څنګ د صوبې د نورو حقونو غوښتنه هم کړې ده. د غونډې په اړه په خپور شوي حکومتي بیان کې د عمران خان په حواله ویل شوي چې ټولو صوبو ته به په منصفانه او شفاف ډول په وسایلو کې خپله برخه ورکول کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف پرون د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د عمران خان حکومت د جولای 25 نیټې پارلماني انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو ژمنه پوره کړې. د انتخاباتو کمیشن او تحریک انصاف د جولای 25 پارلماني ټاکنې شفافې بولي. د علی عظیم افریدی په نوم یو وکیل په پیښور های کورټ کې د ریاست خلاف درخواست جمع کړ او غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شو په خوانیو قبایلو سیمو کې د ډیپټی کمشنر واک محدود کړل شي. د پاکستان حکومت د افسیاد ختمولو لپاره یو بوري قانون وړاندې کړی چې تر مخه له هم د پخوا پوشان د اجتماعي ذمہواری لاندې خلک نیول کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان وایي تر په ټول افغانستان کې د انتخاباتو دفترونه پرانستل شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي دا یو بل پرمختګ دی چې د اکتوبر انتخاباتو ته لاره هواروي او دوی ګڼي چې د انتخابات به په ښه فضا کې په ښه شکل ترسره شي. په داسې حال کې چې واشنگټن د روسیې لخوا شام ته د S-300 میزایلو سیستم پر ورکول اندېښنه ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هغه تمه لري چې په نیویارک کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
نوایور ترسپانه په خپل اداري کې لیکي بلدیاتي نظام د جمهوریت بنیاد دی او د لاري واک او اختیار مقامي کچ تر سوال ممکن وي. خلبه د مرغه د بلدیاتي نظام ګټي اولس ته په صحیح توګه ندي رسول شوی. امیرانو او جمهوریت حکمرانانو هم د نظام د خپل مقصدونو لپاره استعمال کړي او چې کم کار بلدیاتي نمائندګانو لکول پکار وو هغه د قامي او صوبایي سملو غړي کوي حالانکه د دوی کار صرف قانون سازي کول وي. ترسپانه لیکي موجوده حکومت بلدیاتي نظام ته په غیر د څنګه حتمی شکل ورکول غواړي او کدا سی وشول نو د دې ادارو مالیاتی او انتظامی اختیاراتو کې به اضافه وشي. خو حکومت لدا هم پکار دی چې په بلدیاتی نظام کې څه قسمه بدلون راوستل غواړي. د ټاکل شوو بلدیاتی نمائندګانو سره د پری مشاورت وکړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانې لیکي د جمهوریت نظام په صحیح مانو کې ګټه اولسته هغه وخت رسی کله چې په لاندې کچ منتخب ادارې مضبوطی او با اختیار جوړی کړی شي. غربي ملکونه په همدې اصول روان دي نو ځکه هغلته خلکو ته تعلیم صحت او د ژوند نور بنیادی سهولتونه ترلاسه دي. ورسپانه لیکي د موجوده حکومت دا یو ښه فیصله ده چې پنجاب لپاره د بلدیاتی نظام منځوري ورکړه او حکم یې جاری کړو چې په 48 ساعتو کې د ورته حتمی شکل ورکړی شي. که د حکومت په دې حکم صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو نو دې کې هیڅ شک نشته چې په لاندې کچ به اولس با اختیار جوړ شي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي حکومت په ملک کې د پولیو رنځ مخنیوي لپاره 3 ورځنی کمپاین شروع کړي چې تر لاندې باید 15 کلونو نه کم عمره قریبا 9.5 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي او حکومت اراده لري چې دراتلونکي کال پورې د ټول ملک نه د پولیو وایرس خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي 2014 کال کې په ملک کې 300 نه زیات د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو خو سخت کال تر دې دمه دا شمېره صرف 4 ده. نو حکومت لا پکار دي چې خپل دا کوششونه دې همداسې جاری وساتي. دې سره سره هر مور پلار له هم پکار دي چې خپل بچو ته د رنځ نه مخنیوي څاڅکي ضرور ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیوز ویک مجلې ولیکنه وايي ایران په دغه هیواد کې پر یو پوځي پریډ د وسلوال برید لپاره د ملامتیا ګوته برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو ته نیولې ده. په لیکنه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي خبره هم راغسل شوې چې ویلي دي د ایران ولسمشر پر نورو هیوادونو د الزام لګولو پر ځای باید د خپل حکومت پالیسیو ته ځیر شي. بلخوا ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د نیوز ویک مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد د امریکا په مشرۍ تر 18 کلنې جګړې وروسته چې د افغانستان د روغې جوړې او ثبات اهداف پکې ترلاسه نشول، د روسیې په مسکو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابر شوه. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویل شوی، کابل د مسکو په خبرو کې د برخې غیستو پریکړه کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده دغو خبرو لپاره تر نیټې ټاکلو زیات مهم د هغو محتوا ده او د هغه څه دي چې دا مهال دوی کار ورباندې کوي. د لیکنې تر مخه روسیې په تیرو کلونو کې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي پوځ د مداخلې موضوع چیلنج کړی. لیکنه کاږي د شام په جګړه کې د یاغیانو او جهادیانو په مقابل کې د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد سره د روسیې ټینګ ملاتړ د نورو هیوادونو مشران هم د روسیې مرستو ته اړ کړي. روسیې د امریکا د تورونه رد کړي چې ګواکې هغه په افغانستان کې طالبانو ته پټې مرستې رسوي. روسیا برعکس د افغانستان د روغې جوړې په برخه کې د رول لوبولو لپاره سینه ډبوي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو جنرال 13 مارچ میاشت ویلي وو دی تیار دی چې له روسیې چارواکو سره په ګډه د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، ایران وروسته له هغې چې د پوځي ځواک پر یوه پریډ یې وسلوالو برید وکړل او 9 کسان یې ووژل، برتانیا او نور اروپایي هیوادونه د ترهګرو د پاللو لپاره غندلي دي. په لیکنه کې په متحده عرب اماراتو کې د میشت یوه شنونکي عبدالخالق عبدالله له خولې چې په دغه برید کې د خلیجي هیوادونو د لاس لرلو پر خبره ټینګار کوي، ویل شوي حمله پر یوه پوځي هدف شوی او ځکه نو د ترهګرۍ پیښور ته نشي ویل کېدی. نوموړي د سعودي د شاهزاده محمد بن سلمان د تیر کال یوه مرکه یاده کړې چې پکې نوموړي پر ایران د حملې ګواښ کړی و. لیکنه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلې په حواله وایي، د ایران ولسمشر حسن روحاني پر ځای د دې چې د ایراني تیلو پیسې د هغه هیواد پر وګړو ولګوي، خپل پوځ یې طاقتور ساتلی دی. نوموړي زیاته کړې ولسمشر روحاني پر پوځي پریډ د برید لپاره چې هر څوک وغواړي ذمهوار ګرځولی شي، خو ښه به دا وي چې هغه د خپل حکومت پالیسیو ته هم ځیر شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تم لري چې په نیویارک کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن د مسکو پر هغه پلان اندېښنه ښودلې چې غواړي د شام دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د شام دولتي ځواکونو 8 ورځې مخکې په تیروتنې یوه روسي الوتکه وویشته چې پکې سپاره 15 پوځیان ووژل شول. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سالم احمد صالح اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې د احتمال اعلان په داسې حال کې وکړ چې تر دې 3 ساعته مخکې روسي ویلي و چې غواړي سوریې ته د هوایي مدافع S-300 تیسکا ورکړي. روسیا وی له دې کارې هدف د سوریې د دفاعي ځواک پیاوړتیا او له دې سره مرسته ده چې بیا د تیرې اونۍ هغه پیښه تکرار نسی چې د سوریې دولتي ځواکونو د روسیې یو جنگي الوتکه په تیروتنې وویشتله. ویل سوي چې د مایک پامپیو او د هغه د روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ په دغه کتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې وسی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې به نن د سپتمبر پر 15 پرانستل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په نیویارک کې یو کانفرنس ته چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم پکې حاضر و وویل، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې به له روسي لوري سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړو. ډیر باور یم چې په دغو موضوعاتو کې به د S-300 دفاعي سیستم په اړه د روسیې د لوري وروستۍ پریکړه هم شامل وي. موږ به د مشترکو زمینو د موندلو هڅه وکړو چې له روسانو سره پکې کار وکړای شو. موږ ګڼ نور موارد هم پیدا کوو چې دوی پکې د امریکا د ګټو خلاف عمل کوي. موږ به دوی د دغو کارونو له کبله مسؤول وګڼو. بلخوا پرونی غونډې ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل، د روسیې دا پریکړه چې غواړي سوریې ته د الوتکو ضد پرمختللي میزایل ورکړي یوه لویه تېروتنه ده او د سوریې په اوه کلنه جګړه کې به د پام وړ زیاتوالی راولي. بولټن ټینګار وکړ، تر هغه چې ایراني ځواکونه له سوریې وتلي نه وي، امریکایي پوځیان به ورڅخه ونه وځي. دغه اصل کې د چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون ویل مسکو به د هوایي مدافع اس 300 ډول دسکا په دوه اونیو کې سوریه ته ورکړي او د سوریه دولتي ځواکونو ته به د هوایي دفاع د شبکې لپاره عصري اتومات دسکاوي هم وسپاري.
سلیم احمد سالیو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت کار اخلي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. د وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون دوشمه بشال لیډو ته وویل د عملیاتو پر مهال که ملکی وګړو ته کله نه کله مرګ ژوبله وړي نو لامل یې تروستي ډلې دي چې په عام ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. بلخوا د پوځي چارو ځینې افغان پوهان بیا وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر وخت د هغوی لاپرواهي د ملکی وګړو د تلفاتو سبب کیږي. تفصیل د واصل وسال پر رپورٹ کی.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه پر ورځ ویل چې توریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغه په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کوي.
خغله جاوید وایي ملکی وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. ښاغلي حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبله د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان پوهان د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو پو محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کیږي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي د عملیاتو کې هیڅ نه دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کیږي. کم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پړيږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضي کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکی وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. هوایی او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندېدو غوښتنه کړې ده.
واصل وسالو د خي حکومتولۍ په اړه د سړونو نړیوال مرکز ټوني بلیر انسټیټیوټ تیروس په یو رپورت کې وویل داعش وسلواله ډله او د لشکر جنگوي په څیر د ملګري ګروپونه په افغانستان او پاکستان کې په قصدي ډول هدفي ترهګر بدونه کوي. د رپورت تر مخه پر شیوه ګړو د داعش د بریدونو هدف په خلکو کې ویر خپرول او په سیمه کې خپل نفوذ پراخول دي. په دې اړه بشیر ګواخ له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د داعش مخه څنګه نیول کېدای شي.
اکثر تو ملکی وګړو باندې چې کوم دی حملې کړې دي هغه د شیعه مذهب فالوورز دي او دا صحیح خبره ده چې دا په داسې ځایو په داسې افرادو باندې په ملکی وګړو باندې حملې کول د داعش غوندې تروریستي ګروپ ته اسانسار دی نسبت کېدای شي د افغان دولت ته یا د امریکایانو یا د خارجي ځواکونو په تاسیساتو باندې حمله وکړي چونکې هغه منظم امنیتي سیستم لري مګر د ملکي وګړي امنیت نه لري نو دا ورته نسبي شکل باندې اسانه ده عمله کول. پر دوم دا کې چې دوی د شیعو پر وړاندې باندې چې کوم حملې کوي نو دا د سلفي نظریې کې مثلا دوی هغه مذهبي اړخ څخه ورته یو حقانیت پیدا کوي چې مثلا جواز ورته پیدا کوي دغه د حملو دپاره
عظمی صاحب تاسو فکر کوئ چې دغه کمی حمله چې شوې دي روان دي په دې کې دا پوتنشل شته یا دا امکانات شته دي چې په شیعه او سنی مسلې باندې بدل کړي لکه په خوا چې په پاکستان کې وو؟
ګورې په اوسط شکل باندې په افغانستان کې 60% شاوخوا
شیعه مذهب مسلمانان دي پاکستان کې مرکم نسبتا نږدې راغلی شل فیصد دي. زه فکر کوم چې د ریش په یو امبریلا گروپ باندې په یو چتر باندې وستور شوی دی چې مختلف گروپونه چې مثلا ایدیالوجي سره بدلې وي، جغرافیوي سره بدلې وي، راځي د داعش تر چتر لاندې یو ځای کېږي او بیا حمله ترسره کوي او دا تر اول قوایلو څخه اوس لا هم حالات نورم وخیم کوي. یعنی مثلا مختلف گروپونه راځي داعش تر چتر لاندې باندې همکاري سره کوي، هر گروپ خپل منابع چې دي دا سره مشترکي او بیا یو عمله په ګډه سره مدد کوي. داعش بیا هم طالبانو پر نسبت باندې ضعیف دی، نو تر ټولو بهتره لاره دا ده چې اول زه فکر کوم د افغان دولت او طالبانو سوله وسي، بیا دواړه په ګډه باندې کولای شي، افغان دولت کله دومره کولای شي چې دا خپل نظامي هلې ځلې د داعش باندې فوکس کړي، نو داعش ته راته ضربه رسولای شي. که چېرې افغان دولت په عین وخت کې داعش او طالب پر وړاندې جنګېږي، نو زه فکر نه کوم چې د دې توانایي دی ولري چې د دواړو ګروپونو پر وړاندې باندې مؤثره شکل باندې جنګ وکړي او کامیاب شي.
له څېړونکي حکمت اعظمي سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د اسپانیې سمندري چارواکو له 1400 زیات پناه غوښتونکو چې په وړو بیړیو کې سپارول ژغورل دي. اجانس د دوه بشري ادارو اندېښنې هم راغستې چې ویلي دي د کډوالو پر وړاندې د ایټالیا هیواد پالیسي مناسبه نه ده. نجیب عامر تفصیل راکوي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي د هسپانی سمندري ژغورونکو د یک شنبه پر ورځ ویلي چې له 1400 زیات کسان چې په 1500 وړو بیړیو کې سپارو دوی ژغورل دي. په دوی کې زیاتره د ملک په جنوبي ساحل کې ژغورل شوی دي. د بشري حقوقو ډلو پر دې خپګان ښکاره کړی چې د ایټالیا د کډوالو ضد پالیسۍ له وجې د ژغورنې وروستۍ بیړۍ چې د مدیتراني سمندر سره په خوا کې فعالیت کاوه د خطر سره مخ شوې ده. کله چې هسپانویانو 1400 کسان د سمندر لویدیځې برخې ته د خوندیتوب لپاره ورسول، د بشري حقوقو دوو ډلو چې په مرکزي مدیتراني سمندر کې شخصي ژغورونکي بیړۍ چلوي ویلي، پاناما د ایټالیا له اعتراض وروسته د وروستۍ بیړۍ رجستریشن ختم کړی دی. د پاناما سمندري چارواکي بیا وایي دوی د ایټالیا له دې شکایت وروسته چې د اکواریس دوه په نوم د بیړۍ کپتان د احکامو په منلو کې پاتې راغلی، د یادې بیړۍ د رجستریشن د ختمولو کار پیل کړی دی. دوی وایي د ایټالیا چارواکي ادعا کوي چې کپتان د هغوی د دې خبرې له منلو انکار کړو چې په بیړۍ کې سپاره پناه غوښتونکي دي واپس لیبیا ته ورسوي. خو د اس او اس مدیتراني او د بی سرحده ډاکټرانو په نوم د بشري حقونو ډلې چې په شریکه اکواریس دوه بیړۍ استعمالوي وایي جنگ ځپلي لیبیا د نړیوالو معیارونو مطابق خوندي ځای نشي ګڼل کېدی. دوی له اروپایي هیوادونو غوښتي پاناما ته د باور ورکړي چې د ایټالیا اعتراض ناسم دی او اکواریس دوه بیړۍ د فعالیت د جاری ساتلو اجازه ورکړل شي. اسوسییټډ پریس لیکي د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر به اجازه ورنکړي چې شخصي ژغورونکي بیړۍ ایټالیا کې لنګر واچوي. خو د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر میتیف سلوینی د ټویټر پیغام له لارې هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی پر پاناما فشار اچول دي. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې تر اوسه د هسپانی او افریقي ترمنځ په اوبو کې نږدې 300 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. 1400 نورو د مدیتراني سمندر څخه د تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن اوبه د ژوند سرچینه او مدیریت یې تر سرلیک لاندې په لغمان ولایت کې یو ځنې سیمینار وکړ. په غونډه کې پوهانو د اوبو د سرچینو د مدیریت په اړه په لیکلي بڼه نظریات وړاندې کړل. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د سیمینار د جوړېدو تابع د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون کړی و. د دغه کمیسون مشر صبرینا حمیدی د سیمینار ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل،
څنګه چې موږ او تاسو فعلي شرایطو کې د جګړې نه متاثرې، جګړې زموږ چاپیریال متاثر کړی دی، دغه د اوبو کمښت هم زموږ چاپیریال متاثر کړی او د اوبو کمښت د ژوند په ټولو اړخونو باندې منفي تاثیرات اچوي.
په دغه علمي سیمینار کې بیلابیلو مسلک پوهانو مقالې واورولې چې یو هم پکې انجینر ستانمیر زهیرو. د نوموړي د مقالې محتوا د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت او له هغې نه د ګټې اخیستنې په لار کې بیلابیل وړاندیزونه وو چې یو هم پکې داو
په سیندونو کې روانې اوبه د ځمکې لاندې اوبو د طبیعي زیرمو لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده. هر څومره چې مونږ سیند ته نږدې کېږو په هماغه اندازه د ځمکې لاندې اوبو سطح پورته راځي. نو ښه به دا وي چې د کورونو ته د اوبو رسونې شبکې باید د امکان تر بریده د سیند سره نږدې جوړې شي.
انجینر اباسین بهیر هم په سیمینار کې د سیندونو د مهارولو ګټې تر سرلیک لاندې مقاله واوروله. نوموړي د مقالې په یوه برخه کې وویل
زمونږ په وچه کې را ایسار هیواد د اوبو له پلوه بډای دی، خو له خپلو سیندونو څخه یوازې له 20% ګټه اخیستي او له 20-30% پورې اوبه ضایع کیږي چې ګاونډیو هیوادونو ته ورځي.
د لغمان ولی محمد اسف ننګ د سیمینار په ګډونوالو غږ وکړ چې د اوبو د مدیریت په برخه کې د خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که اوبه کمیږي فقر راځي، بېچارګي راځي، د دولت ماموریت ډیریږي. که مدیریت یې کوو نو منازعات بین المنطقوي د اوبو په سر باندې نن ورځې منبع ته باید داسې مدیریت کې چې وچلېږي.
په افغانستان کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنو په اساس په ټول هیواد کې 20% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د هیواد په کچه 19% خلک د ناپاکو اوبو د استعمال له امله مري او یا هم په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د خیبر پختونخوا د سکولونو د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی مضمون 250 استادان د مهال په اسلام آباد کې په احتجاج دي. دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته غوښتنه کوي چې نوکرۍ دې پخې کړي او د تیرو شاوخوا 1500 تنخواګانې دې هم ورکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمدالله له دغو احتجاج کوونکو استادانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
دا آوازونه د خیبر پختونخوا نه راغلي د هغه آی ټی استادانو دي کوم چې په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې په احتجاجي مظاهره دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د تیرو 1500 نه بند تنخواګانې دي ورته ورکړي، بلکې مستقل دي هم کړي. د دې استادانو په وینا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په 2014 کال کې 248 زنانه او نارینه آی ټی استادان د صوبې په 170 سکولونو کې برتی کړل، خو 2019 کال جون میاشتې راهسې ورلا ملازمت موده نه ده غزولې او دوی د تیرو قریبا 1500 په غیر د تنخواګانو خپل ډیوټي تر سره کوي. د ثوابي سره تعلق لرونکي یو استاد حامد باچا مشال ریډیو ته وویل د تیر کال په جون میاشت کې د کنټراکټ ختمېدو وروسته له صوبایي حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ملازمت موده د ورله وغزوي. نو حکومت 2014 په شمول 2018 او 2019 کلونو کې چې کوم استادان برتی کړي وو نو ټول یې په تعلیمي اکټ کې شامل کړل، خو له بده مرغه صرف 2014 کال کې برتی کړی شوی استادانو د ملازمت موده ونه غزولې شو او د پاتې کلونو استادان دا وخت په مستقل توګه خپل ډیوټیانې تر سره کوي.
2018 سٹارټ کې گورنمنت صوبائی اسمبلی نے ایکٹ پاس کو د ریگولرائزیشن ایکٹ رو د 37,000 اساتذہ را پاره هغه کې مونږه آی ټی ټیچرز په ټاپ باندې شامل وو. اوس هغه ایکٹ پاس شوی دی، د هغه نه بعد گورنمنت او ډیپارټمنټ پای کې مختلف قسم هارډر زموږ لپاره روچت کړی دي. تر هغه پورې دلته کې زموږ د سټې دلته برقراری چې تر سو پورې هغه سنجیدګۍ سره زموږ دا مسله حل کړی.
د پیښور سره تعلق لرونکي سنا مشال ریډیو ته وویل د تیرو 1500 راهسې په سکولونو کې شاګردانو ته درس ورکوي، خو صوبایي حکومت ورته د 1 میاشتې هم تنخواه نه ده ورکړې. نو حکومت تخواست کوي چې نه صرف د نورو استادانو په شان دوی دې هم مستقل کړي، بلکې تنخواګانې دې ورته هم ورکړي.
تقریبا 50 مانس شو سکول ته تلل راتلل پوره خپل ډیوټي ښه طریقې سره موږ کړي دي، خو دې نه باوجود هم موږ سیلري سټاپ دي. نو هغه د وجه زموږ فیملیز ریز یا پرابلمس کې دي. موږ سره داسې ډېر کولیګز چې کرایسس روان دي. ډېر وادي حکومت موږ سره گورنمنت کړي دي، عمران خان کړي دي. زموږ هغه نه دغه ریکوست دي چې هغه زموږ د ریګولرایزیشن په حواله سره سره پوزېټیو سټپ والی.
مشال ریډیو چې کله د استادانو د ستونزو په حق لا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش او د صوبې سینیئر وزیر عاطف خان سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو دوانو چارواکو پرې د سوالو نه ډډه وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کورمې په پیوال سیمه کې شاوخوا شل کسان سپو خوړلي او ژوبل کړي دي. د پړشنار په سرکاري روغتون کې د ریبیز نومي واکسینو د نه موجودیت له کبله دغه کسان د درملنې لپاره پیښور ته وړل شوي دي. ځایي خلک په دغه اړه شکایت کوي. په کورمه کې د صحت محکمې چارواکي بیا وایي د پړشنار او صدې په سرکاري روغتونونو کې ریبیز واکسین شته. پر دې موضوع د طارق اورگزی رپورټ او ورپسې د خیال محمد استاد په غږ یوه فلمي سندره.
د پاړچینار اوسیدونکي وایي هلته په سرکاري هسپتال کې د لیونیو سپیو خپرېدونکي ناروغۍ د ریبیز ویکسین نشته چې د خلکو درملنه وشي. ځایي اوسیدونکو دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د اتوار په ورځ د زنانو او ماشومانو په شمول تر شلو پورې تناس په چیچلي او ژوبل کړي دي. د سیمې عظمت علي زی وایي د ناروغۍ د مخنیوي ویکسین ډېر ګران دی او خلک یې هلته نشي اخیستلی.
خو هغه بیا کار نو کو ویلی چې هغه ډېر زیات شدید شیلی وو. هغه یې پېښور ته یوړل او موږ ته دا اطلاع دی چې یو کس ورکی سیریس حالت کې هم دی.
بلخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر موین بیګاما په هسپتال کې د لیونی سپی له ناروغۍ د مخنیوي ویکسین د نشتوالي خبره نه مني او وایي دا نه یوازې په پاړچینال کې بلکې د سدې او لزو په سرکاري هسپتالونو کې هم موجود دی چې ناروغانو ته مفت ورکول کېږي. موین بیګاما زیاتوي موږ د هسې هم روانې کړې دي چې د پیوړ هغه سیمه له لیونی سپیو پاکه کړو.
کمیټي والا چې کوم ګورمنټ انډر وي کنه پی انډر هغه لکه دا به کوي. ورځې مخکې ما دا اډوایزر کړم چې را دا کمیټې والا په کار دی ته دوا نه چی خدا خو چونکی سپیسیفیکلی پیوړ کې هغه وی چې لکه دا وته سپیدا سی و چې هغه یعنی اچانک په خلکو د سیملې معاملې وکړي اوس پته نه لګیږي چې دا اوس یک د میوزي سره تلی ونی سپی کم زینه را
به بي څه شه دي څه علامات لري او کيو کس پی او چلو نه هغه د څه کول پکار دي. د بګن ډاکټر عنایت الرحمن وای دا یو وایرس دی چې د انسان دماغ ورنه ډېر زر متاثره کیدی شي او زیاتوي چې علاج د ریبیز ویکسین زر ته زر وحل دي.
کوم سیستم د دا ټول شال شي را فلج او ته شروع شي د تاسو باندې شي څه تل خراب نشي کولای او بیا به وبو نه صح لري بجلی څه کوم دغه سیستم په دغه لړ سر باندې وګوري کنه فورا نه نه دتا جټکی شروع بیا څه کله انسان وشي چې علامات جواب نه ویشي هغه نه مخکې هغه ته ویکسین پکوار دي.
ډاکټر عنایت الرحمن وای ریبیز ناروغي نه یوازې دا چې د لیونی سپی بلکې په کوڅو او یا کور کې ساتل شوی سپی لا چې چلو هم لګیدل شي ځکه چې زموږ په سیمه کې اکثره سپوته ویکسین نه ویشوي او په هغه کې د ناروغي د جراثیم موجود وي. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم وای دا ډیره مهمه ده چې په کورونو کې ساتل شوی سپی او ته په باقاعده توګه ویکسین وهل شي. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
یا قربان سر زماوی زماوی سنگم ستاوی نو داغ وقت په انتظار رابشی لیدار پټپټی خندل ولد چنار ټیک پور بل مالی دل دار پټپټی خندل ولد چنار ټیک پور بل مالی دل دار پټپټی خندل یا مرګرو داوا مراد جنت یا مرګرو داوا مراد جنت سرګو کې حیا واز
کی محبت یمل کرو داوا اورد جنت یمل کرو داوا اورد جنت پر دی بہار مخلک گل والد لسار پٹ کندل ولد شینار ٹک پور پر والد لسار پٹ کندل
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ماخام تر شپگو.